السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې ام صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې د مطالب خبرو د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون له طالبانو غوښتي چې د سړک غاړې ماینونو کارول بند کړي. دا وروسته له هغه چې په هلمند کې یوې بمي چاودنې دیارلس ملکیان ووژل. د هلمند یو مدني فعال وایي
په ټولو هغه لویو لارو کې چې هغه زموږ ملکي کسان ورباندې رفت آمد کوي طالبانو ماینونه پکښې پټ کړي دي.
د ایران ولسمشر وایي د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي.
تحریم نفت و تحریم نمیدونم پتروچینی و تحریم اینا همه قبول کردن، تمام شده این چیزا.
ده می یویشتمه ده چای و نریوال و رزده. تر هر سمخ که بده افغانستان سیمی و نره مهم خبرو نوراندیشی. مهم خبرونو سرټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي د هند نیمي وچې لپاره د القاعده شبکې یو مهم قماندان په هلمند کې د افغان پوز په وایي عمله کې وژل شوی. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله په توکیو کې د نړیوال اولمپیک لوبو ته د غوراوي له پړاو څخه بې برخې شوه. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي. خبرونه د افغانستان دفاع وزارت وایي د هند نیمي وچې لپاره د القاعده شبکې یو مهم قماندان په هلمند کې د افغان پوز په هوایي حمله کې وژل شوی دی. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دا برید د چهارشنبې ورځې په مازدیګر په ګرمسیر ولسوالۍ کې شوی.
د ای حمله یک قماندان خیلی برجسته و مهم
په دې برید کې د هند نیمي وچې لپاره د القاعده شبکې یو ډیر مخکښ او مهم قماندان له څلورو ملګرو سره وژل شوی دی. په دې سیمه کې طالبانو ته د القاعده شبکې لخوا روزنه ورکول کېده او په دې برید کې طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې په هلمند کې د القاعده شبکې د یو غړي د وژنې په اړه د دفاع وزارت ادعا بې بنسټه ده او دا ډله یې ردوي. د القاعده شبکې پر ضد مبارزه هغه ژمنه ده چې طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې کړي. ځینو امریکایي چارواکو مخکې ویلي طالبانو له القاعده سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي، خو طالبان وایي د دې شبکې په څیر له توندلارو ډلو سره اړیکې نه پالي. د هرات ولایت چارواکي ادعا کوي چې له زندان څخه څلور تنه خوشې شوي طالبان پرون د شینډنډ ولسوالۍ په نښته کې وژل شوي. د هرات ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي په شینډنډ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ پرون ماسپښین نښته وشوه. په خبر پاڼه کې راغلي په وژل شوي طالبانو کې قاري حسن، ملا خدای رحیم، ملا ګل احمد، مظلوم یار او ملا شرف شامل دي. خبر پاڼه زیاتوي دا طالبان د بګرام له زندان څخه خوشې شوي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله په توکیو کې د نړیوال اولمپیک لوبو ته د غوراوي له پړاو څخه بې برخې شوه. د هیواد د تکواندو د فدراسیون ویان ذبیح الله شهزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ملي لوبډلې د نیمایي غړو د کرونا د ټیسټ نتیجه مثبته راووتله، نو ځکه پاتې لوبغاړي که نتیجه منفي هم وه په دې لوبو کې د ګډون چانس له لاسه ورکړ.
ډېره یو غټه چانس و چې زموږ ورزشکاران اولمپیک سیالیو کې لاره پیدا وکړي. بیا هم د تکواندو فدراسیون مسؤولین به خپل پوره هلې ځلې به وکړي چې یو لاره پیدا وکړي ورزشکارانو دپاره چې اولمپیک سیالیو کې لاره پیدا وکړي، خو فیصدي ډېر ټیټ ده.
د جاپان پلازمینه توکیو کې د نړیوال اولمپیک لوبو ته د غوراوي سیالۍ نن په اردن کې پیلېږي. په پام کې و د افغانستان په استازیتوب محسن رضایی، فرزاد منصوري، زهرا میرزایی او سمیه غلامی په دې سیالیو کې ګډون وکړي. لومړی د سمیه غلامی د کرونا ټیسټ تیره اونۍ مثبت و، تر وروسته بیا زهرا میرزایی او محسن رضایی هم په ورته دلیل د لوبو له دوامه بې برخې شول. تکواندو یوازینی سپورتي برخه ده چې افغان لوبغاړو د اولمپیک مډالونه پکې ګټلي. دواړه برونز مډالونه روحالله نیکپا په 2008 او 2012 کې ګټلي دي. اسرائیل او په غزه کې دوو فلسطیني ډلو ویلي پر اوربند موافقه کړې. د اسرائیل امنیتي کابینې پرون ناوخته ویل په یوه خلو یې د دوه اړخیز او بې قیده شرط اوربند په ګټه رایه ورکړې. د دې اوربند منځګړیتوب مصر کاوه، خو اسرائیلي چارواکو ویلي د اوربند د انفاس پر وخت تر اوسه موافقه نه ده شوې. د حماس او اسلامي جهاد فلسطیني ډلو هم په یو بیان کې د اوربند موافقه څخه تایید کړي او ویلي دي لنن شپې څخه به نافذ وي. د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله راپور ورکړل شوی چې مصر به دوه پلاوي، یو اسرائیل او بل د فلسطینیانو قلمرو ته واستوي څو پر اوربن څارنه وکړي. دا خبر یو ورځ وروسته تر هغه ورکول کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل ولسمشر اعظم بنیامین نتنیاهو څخه وغوښتل چې د کړکېچ د کمولو او د مصر، قطر او ملګرو ملتو منځګړیتوب غوښتنې ومني. د اسرائیل او فلسطینی وسلوالو ترمنځ جګړه د رواني می میاشتې په لسمه د بیت المقدس په اشغال شوې ختیځه سیمه کې له کړکېچ وروسته پیل شو او په ترڅ کې مسلمانان او یهودان سره ونښتل. د تیرو دولسو ورځو په جګړه کې د غزې د روغتیايي چارواکو په وینا 232 کسان، چې زیات شمېر یې ښځې او ماشومان هم پکې وو، د اسرائیلي پوځ د سلګونه هوایي او توپچي حملو په نتیجه کې وژل شول. همداراز د اسرائیلي چارواکو په وینا د غزې له تړانګې پر اسرائیلو د حماس پر راکټي حملو کې 12 تنه اسرائیلیان وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي او یوازې جزئي مسایل پاتې دي. ښاغلي روحانی پرون په تهران کې د پتروشیمي د څو پروژو د پرانیستو غونډې ته د وینا پر مهال وویل د ویانا په خبرو کې د ایران پر تیلو، بارچلانۍ، بیمې، مرکزي بانک او نورو مهمو برخو کې د بندیزونو پر لرې کولو موافقه شوې. هغه زیاته کړه ډیپلوماتان له وروستۍ موافقې مخکې د کوچنیو مسایلو په اړه لاهم خبرې کوي. ایران او د 2015 کال د اټومي موافقې 15 لاسلی کوونکي هیوادونو جرمني، فرانسې، بریتانیا، روسیې او چین له اپریل میاشت رئیس د دې موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې خبرې پیل کړي. په دې خبرو کې متحد ایالات هم په غیر مستقیم ډول ګډون لري. او د امریکا د استازو جرګې غړو له ولسمشر جو بایدن څخه د هغې پریکړې په اړه د بیا غور غوښتنه کړې چې د روسیې او جرمني ترمنځ د شمال سټریم دوه په نوم د ګاز د پایپ لاین اړوند ځینې بندیزونه معاف کړي. امریکایي قانون جوړونکو ویلي دا پریکړه د امریکا د ملي ګټو او د اتلانتیک د دواړو غاړو د امنیتي ګټو پر ضد ده. د بایدن ادارې د مې په 19 پر یو شمېر کمپنیو او کښتیو چې د جرمني او روسیې ترمنځ د ګاز د پایپ لاین لپاره کار کوي بندیزونه اعلان کړل، خو هغه کمپنۍ چې دا پروژه پر مخ بیایي او د هغې اجرایه رئیس ماتیاس وارینګ لدی بندیزونو څخه معاف کړل. د اوکراین پارلماني ډلې په یو ګډ بیان کې چې پرون پنځم خبر شو ویلي په اروپا کې د ناوړه اهدافو او د انرژي په وسیله د ګواښلو له لارې د روسیې د نفوذ مخنیوي د امریکا په ګټه دی. بیان زیاتوي دا پارلماني ډله کلک باور لري چې د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د ملي حاکمیت او د ختیځ اروپا دفاع د امریکا ملي ګټې تضمینوي. بیا مو هم سهار په خیر راځو. لومړی مطلب ته، د افغانستان د بشري حقوقو خپلو کمیسیون یو ځل بیا په روانو جګړو کې د ملکي وګړو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. افغان چارواکو پرون ویل په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 21 تنه ملکیان په هلمند او غور ولایتونو کې د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي. که څه هم د دغو حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو د بشري حقوقو خپلو کمیسیون طالبان د دې ماینونو په ایښودلو ګرم بللي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د ملکی وګړو وژنه باید سم د سپای ته ورسیږي. د کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل له طالبانو یې په وار وار غوښتي دي چې د سړک د غاړې ماینونو کارول بند کړي څو ملکی وګړو ته تر دې زیات زیان ونه وړي. په بیان کې راغلي لس ماشومان او درې ښځې پرون د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې هغه مهال ووژل شول چې موټر یې د سړک د غاړې پر یو ماین برابر شو. په دې پیښه کې 15 نور کسان هم ټپیان شول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون همدارز ویلي چې د چهارشنبه په ورځ د غور په مرکز فیروزکو ښار کې درې ملکی وګړي په ډزو وژل شول. دا کسان د غور لالو سرجنګل ولسوالۍ څخه د هرات خواته روان وو. په هلمند کې د ماین د چاودنې په پیښه کې د 14 ملکی وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د پایوان په نوم مدني بنسټ په هلمند کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د دې بنسټ مشر برکت الله سرشار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
په ټولو هغه لوی لارو کې چې هغه زموږ ملکی کسان ور باندې رفت آمد کوي طالبانو ماینونه پکښې پټ کړي دي. یو بیلګه د تیرې ورځې د یوې کورنۍ 12 تنه په یو سراچه موټر کې په مین باندې برابر شول چې 12 تنه په شهادت ورسېدل او 15 تنه زخمیان شول. نو هر ورځ موږ ملکی تلفات رامنځته کیږي، په زیاته کچه باندې ملکی کسان په شهادت رسیږي.
په غور کې د ماین د چاودنې قربانیان هم ملکی وګړي وو. د غور د والی ویان زلمی کریمی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې د مرکز فیروزکو په لویدیځ کې په خارستان نومې سیمه کې د یوې کورنۍ څلور غړي چې یو نارینه د هغه میرمن او دوه ماشومان وو په دې پیښه کې وژل شوي دي. د چهارشنبه په ماښام د فیروزکو ښار په سیاسنګ نومې سیمه کې هم په یوه ورته پیښه کې دوه ملکیان مړه او یو بل ټپي شو. د غور یو اوسیدونکی معروف سعیدي له طالبانو غواړي چې دا ډول حمله بندې کړي.
ماینهای کنار جاده یکی از
د سړک د غاړې ماینونه موږ ته د جدي اندېښنې وړ دي چې له بده مرغه په دې وروستیو کې د غور خلک پکې قرباني کېږي. د غور ښځې، ماشومان او نارینه یو هم له دې ماینونو چې مخالفان یې په امن کې نه دي. موږ له طالبانو غواړو چې له دې کارونو لاس واخلي.
ښاغلی سعیدی له افغان حکومت څخه هم غواړي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي. د هلمند او غور د چاودنو پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. افغان چارواکي د هغو پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ لږ تر لږه 11 ملکي وګړي په کندهار، غزنی او کندوز ولایتونو کې ووژل شول او 11 نور ټپیان شول، او په زابل ولایت کې شاوخوا 2 اونۍ مخکې 11 ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ موټرې په شهر صفا ولسوالۍ کې پر یو ماین برابر شو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې د سولې د هڅو له دوام سره سره ملکي تلفات تر پخوا زیات شوي دي. د دې سازمان ارقام ښیي چې 503 تنه ملکي وګړي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې وژل شوي، چې د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو پرتله په سلو کې 9 زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په دې دریو میاشتو کې 212 تنه ملکي وګړي هم ټپیان شوي دي.
آزادی رادیو 12.9 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د افغانستان د سولې د نویو هڅو په لړ کې حکومت غواړي د طالبانو سیمو ته د دینی عالمانو او قومي مشرانو جرګه ولیږي. د اونۍ په لومړیو کې مو د چارواکو په وینا دا خبر درلود چې دینی عالمانو او قومي مخورو دا وړاندیز له خپل لوري ولسمشر محمد اشرف غنی ته کړی او هغه منلی دی. د دې ولسي جرګې هڅې چیرته رسیدلې دي؟ په سیاسي چارو کې د ولسمشر له سلاکار محمد اکرم خپلواک نه اورو.
دا خو په ولسونو پورې مربوط ته د هغوی پیشنهاد و دا چې هغوی کار شروع کړی ده او په څه ډول یې شروع کړی ده موږ په ډېر خبر نه لرو. د حکومت او د مصالحې شورا لخوا نه موږ هر ډول تسهیل ته په دې برخه کې هرکلی کوو او بهترین او موثرترین قدم یې بولو. تر اوسه بیرته د دې جرګې د نهایي تعداد او افرادو په اړوند باندې موږ ته دقیق معلومات نه دي راغلي، مګر د اختر د دریم ورځې د مجلس نه وروسته دوی په خپل منځ کې فکر کوم په سلا او مشورو بوخت دي او هغه خبر چې موږ دوی له منځه لرو دوی به په دې اړوند خپل منځي سلا مشوره کوي او بیا به په دې اړوند باندې اقدام کوي.
خپلواک صاحب، دغه جرګه کولس چیرته د طالبانو سیمو ته واستوله، تاسو دا اندېښنه نه لرئ چې د سولې په برخه کې به د دولت هڅې متاثر کړي؟
نه، مکمل نه لري. دولت هڅې به لا پیاوړي کړي. هدف له دې یاره څخه دا ده چې د دوی د غوښتنې په حساب موږ هم دا غواړو چې یو ډول وضاحت د سولې پروسه کې راشي. د دواړو خواوو اراده باید او معلومه سي چې څه کوي او کو کولای شي مشران په وضاحت سره ځینې پیغامونه انتقال کړي. من هر هغه حتی چې هغه د سولې په پروسه کې کومک کوي، مرسته کوي، په نیک قدم سو او هرکلی کوو. او زه په دې مطمئن یم چې شته ډېر مخور قومي سپینګیري او علما او مشران چې قوی تاثیر گذاری لري په دواړو خواوو کې او د سولې دراوستلو لپاره لپخوانم هڅې کړې دي. نو موږ مطمئن یو چې د حکومت د رستنوي اقداماتو چې څومره چې د سولې پروسه ګړندۍ کیږي او د ولس غوښتنم ده په دې کې ډېر موثر ثابتېدلی شي.
حکومت د سولې په برخه کې خپل پروګرام لري او ځینې شان سری کرشي ګڼي، بل ورته طالبان هم ځینې داسې خبرې کوي چې دوی غواړي چې له هغه پوښانه شي. فکر نه کوي چې د خلکو ولسی جرګه شاید ونه توانی شي د دغو سرو کرښو ترمنځ یو رابطه له طالبانو سره ټینګه کړي او یا یې طالبان ورسره ومني او یا که چېرته د حکومت له غوښتنو پوښه شي بیا حکومت له دوی سره دا خبرې ومني.
مهم بحث دا ده چې یو ځل اساسي مذاکرات مانادار مذاکرات شروع شي. من په دوحه کې مذاکرات لرو، زموږ غوښتنه ده چې بلاخره د دوحې مذاکرات دا فورم دی په اساسي مانادارو او اساسي موضوعات شروع شي او له فرات نه دی راوځي. او په دې برخه کې کله چې قومي مشران وساتت کوي او یا دواړو خواو ته د خیر لپاره ځي، زه په دې مطمئن یم چې که دوی لږ نور هم منسجم شي کېدای شي یو وخت کې دوی د اسانچارې کار پر مخ بوځي یا د تسهیل برخه، او بیا یو وخت کې کېدای شي دواړه خواوې په دې موافقه وکړي چې منځګړیتوب دوی ته ورکړي.
په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواک چې د جرګې په اړه خبرې کولې، هغه جرګه چې د قومي مخورو او سپینګرو څخه به جوړوي او تمه ده چې همدارنګه دینی عالمان به پکې وي او تمه ده چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې طالبانو ته ورشي او له هغوی سره خبرې وکړي. په دې اړه مو جزئیات واورېدل. اوس هم د فرهنګي تنوع په اړه باندې یو راپور لرو. په تیره بیا چې د یو بل منل غم په فرهنګي لحاظ باندې څومره په ټولنیز پرمختګ کې مرسته کوي، او بالاخره له فرهنګي تنوع او یو د بل منلو څخه څومره د سولې او ثبات په برخه کې کار اخیستلی شي، په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو.
شاید د ډیرو لپاره یو ښه غږ وي چې زړونو ته لار کوي، خو دې خواږه غږ هغه کلمات رانغاړلي چې د ټولو افغانانو د زړه خبره او بنسټیزه غوښتنه ده. اوربان او د جګړې پای دا غږ او دا کلمات د ادب یو برخه ده، هغه څه چې نیخ په نیخه د فرهنګ د جوړې شوې ټولګې سره اړیکه لري، خو په هر ټولنه کې یې خوند او رنګ جلا دی. همدې رنګارنګۍ ته فرهنګي تنوع وایي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د فرهنګي رنګارنګۍ یا تنوع له اړخه بډایه دی. په دې هیواد کې د بیلابیلو ژبو ویونکي، د بیلابیلو قومونو اړوند او بیلابیلو مذهبونو اوسیدونکي ژوند کوي، خو جګړې دا تنوع له ګواښ سره مخ کړي. له مذهب نیولې تر دودونو او آن راشه درشي ټولې برخې روان تاوتریخوالی زیانمنې کوي. فرهنګ پیژندونکي د جګړې او بهرني یرغل د اغېز د نور بل هر وخت په پرتله په تیرو څلوېښت کلونو کې جوت بولي. انور وفا سمندر چې د افغانستان د فرهنګي ودې لپاره هلې ځلې کوي وایي، جګړو او تاوتریخوالي له خلکو د دوی دا معنوي شتمني له یاده وویسته او د یوه او بل فرهنګي ارزښتونو ته د حقارت ګوته ونیوه.
دا وګړی هغه وخت کېدلی شي په سوله او امن کې واوسي چې بل وګړي ته هم د سولې او امن حق قایل شي، او په ټولیزه توګه ټولنه هغه وخت امن، سولې او سوکالۍ ته مخه کولی شي چې وګړي دغه فکري بلوغ ته ورسیږي چې د یو بل تنوع ته په درنښت قایل شي.
لیکوال او د پوهنتون استاد ګلرحمن رحماني په تیر کې د افغان ټولنې فرهنګي غنا وسکخت ته اشاره کوي او زیاتوي، د افغانانو ترمنځ د تیر وخت نرمښت، سیاسي ناخوالو او له خپل اصلي فرهنګ څخه ناخبرۍ ترې واخیست او پر ځای د انتقام او شدت پسندۍ روحیه پیاوړې شوه.
یو مهذب فرهنګ مو درلود، د سولې او صمیمیت خلکو، نرم خلکو، زموږ دین هم زموږ د فرهنګ پیاوړتیا کې مثبته ونډه درلوده، خو بهرنیو یرغلونو سیاسي ناخوالو او له خپل اصل فرهنګ څخه یو سل لري کړو. همدغه لریوالی زموږ په وجود او ټولنه کې د تشدد، انتقام او جګړو روح هم ورو ورو پیاوړی کړ.
تاریخ لیکونکي او روان پوهان هم په همدې اندي چې د جګړې او یرغل پر مهال نه یوازې دا چې د یوې ټولنې یا هیواد مادي ګټې او جغرافیه تر ګواښ لاندې راځي، بلکې مانوي ارزښتونه یا تر ټولو مهم فرهنګي ارزښتونه یې له منځه وړل کېږي. خو اوس چې افغانستان د بل هر وخت په پرتله سولې او ثبات ته ډېره اړتیا لري، څه ډول کولای شي چې له همدې فرهنګي رنګارنګۍ یا تنوع په ګټې د روان تاوتریخوالي مخه ډب کړي؟ فرهنګ پیژندونکي نیوکه کوي چې افغانانو سولې ته د رسیدو لارې یوازې په سیاست پورې محدوده کړي، چې منطقي نه ده. د دوی په اند تر هغه چې په یوه ټولنه کې عاطفه او مینه د کرکې او غوسې ځای ونه نیسي، تاوتریخوالی پای نه مومي، او دا کار یوازې په فرهنګي رنګارنګۍ او فرهنګي ودې له ادرسه ممکن دی. انوار وفا سمندر وای تیرو څلوېښتو کلونو کې افغانانو دې ټکی ته پام نه دی کړی، خو اړتیا ده چې اوس خپلې فرهنګي رنګارنګۍ ته د ستر شتمنۍ په سترګه وګوري او د خپلو ستونزو د حل لپاره ترې ګټه واخلي.
موږ ته په کار ده چې خپل فرهنګ په هره برخه کې د تنوع په لیدلو سره د ښادۍ احساس وکړو، د لا شتمنۍ احساس وکړو، د خپل فرهنګ هره تنوع ځان ته جلا رنګ، طلا، الماس او سپین او سره زر وګڼو. په صورت کې د چمنګه کولې سو داته نو دیوی پراخې سو کالې په سرچینه بدل کړ.
استاد ګل رحمان رحماني بیا په دې برخه کې د سولېزو ادبیاتو پراخې دو وړاندیز کوي.
په اوس وخت کې د ادب او فرهنګ مثبت رول او د داسې پیغامونو خپرول چې پر پخلاینه د کلکو زړونو په نرمولو او پخوانیو مثبتو ځانګړنو ته په ورستنېدو د تاوتریخوالي د بد یا بوږنوونکي تصویر او د جګړو غوښتونکو یا تشدد غوښتونکو د ناوړه حالت په انځور کښلو کې یا هم د دغه ناوړه پدیدو د قربانیانو د حالت په تصویرولو مونږ کولی شو چې دا انګیزه تولید کړو چې دا د ژوند لاره نه ده. لږ باید اوسني عصر له غوښتنو او د عدم تشدد مبارزو سره ملګری شو.
خود دې کار یو لوی مسؤلیت د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پر غاړه دی. که څه هم یو شمېر نیوکه کوي چې دې وزارت هغه ډول چې اړینه د خپل مسؤلیت سم نه دی پر مخ وړی، خو ویاندي صابر مومند وایي په دې برخه کې ځینې کارونه شوي.
موږ په اوسني شرایطو کې د عدم تشدد د فلسفې د بنسټي ښودونکي خان عبدالغفار خان سیمینار لرو ترڅو سیمې ته او همدارنګه د افغانستان وګړو ته دا روښانه کړو چې افغانان او په تېره بیا په دغه منطقه کې چې او په دغه شاوخوا کې چې جګړې وي دغه وګړي د نن شپېته کاله اویا کاله یا سل کاله او سلګونه کاله پخوا دا د تمدن او د تمدن د خپرېدو وسیله وه.
خو فرهنګ پیژندونکي په دې برخه کې د نورو مهمو کارونو لکه لیکوالۍ، انځورګرۍ، د مذهبونو او قومونو له دودونو سره د آشنایۍ لپاره د پروګرامونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي د فرهنګي رنګارنګۍ سره کېږي چې د مینه او عاطفې ولولې ژوندۍ او د جګړې او تاوتریخوالي ځای مینه او سوکالي ونیسي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې احمد شبر وړاندې کوي.
ولې د پروګرام اډه له لاسه ورکوو؟ تر دې سرلیک لاندې وال سټریټ جورنال ورځپاڼه د خبرې کړې مقالې په پیل کې لیکي د بایدن د ادارې پریکړه چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان باسي شاید یو مهم ستراتیژیک ځای د بګرام هوایي اډه له لاسه ورکړي. له کلونو راهیسې د هوا له لارې له دې اډې د امریکایانو او افغان پوځیانو ملاتړ کېده. د بګرام هوایي اډه شاوخوا 4.5 کیلومتره د کابل ښار شمال ته پرته ده. د وال سټریټ جورنال په مقاله کې راغلي دي چې د بګرام هوایي اډه په شاوخوا 1.5 مایل مربع مساحت کې پرته ده چې د ځغاست کرښې 12,000 فوټه ده او دا د هر راس پوځي الوتکې لپاره مناسب ځای دی. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د بګرام موقعیت هم ستراتیژیک دی. له چین لویدیځ لور ته شاوخوا په 400 مایل کې پرته ده او له ایران ختیځ لور ته په شاوخوا 1500 مایل کې ده. د دې اډې د پوځي اهمیت تر څنګ د وال سټریټ جورنال په خبرې کړې مقاله کې دې ته اشاره شوې ده چې له دې هوایي اډې څخه د استفادې لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور ته اړتیا شته او دا حضور شایي په ورته وخت کې د دې ډاډ باعث شي چې بیا افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل نشي. د وال سټریټ جورنال په مقاله کې بیا راغلي دي چې دغه دلایل له دې سره په ټکر کې دي چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي او شبه داوي چې یو شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي تر څو بګرام فعاله وساتي او د طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. د بګرام په هوایي ډګر کې په تیرو کلونو کې په زرګونو افغان کارګرانو کار کاوه چې د امریکایي ځواکونو د شمېر له کمېدو سره ډیرو کارګرانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. بل امریکایي ورځپاڼه واشنگتن ټایمز بیا په خبرې کړې مقاله کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ستراتیژي ستایي او لیکي د امریکا تاریخ مشتدا راشي چې د جګړې په ډګر کې بریالیتوب له دې سره تړلی دی چې هدف روښانه وي. ورځپاڼه بیا د مثال لپاره د تیرې پیړۍ په نیمایي کې په نړیواله دوهمه جګړه کې له نازي جرمني څخه د اروپا د دفاع جګړه یادوي. واشنگتن ټایمز وړاندې لیکي د ویتنام جګړه ځکه ناکامه شوه چې خلکو د دې جګړې ملاتړ نه کاوه او هدف واضح نه و. ورځپاڼه بیا لیکي په افغانستان کې زموږ حضور له کلونو راهیسې څرګند هدف درلود خو هلته مو اهداف ترلاسه شوي دي او پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوسني ولسمشر جو بایدن سره وضعیت سم درک کړی دی چې پریکړه یې وکړه چې خپل پوځیان به بیرته له افغانستان خپل هیواد ته ستانه کړي. ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 12 ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12 نوي منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم رازو د چایو د نړیوالې ورځې په اړه راپور ته نن د می یوشتمه د چایو د نړیوالې ورځ سره برابر ده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان په کال کې 15 ټنه چای واردوي. که څه هم چای بیلابیل ډولونه لري خو په افغانستان کې تر ډیره د شین چای مینوال زیات دي. تفصیل په دې اړه په دې راپور کې.
نن د چایو نړیواله ورځ ده. هغه څښاک چې نړیوال شهرت او په افغانانو کې ډیر خوښوونکي لري. د چایو اصلي سرچینه چین دی خو په افغانستان کې هم خوښوونکي د پیړیو مخینه لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي په کلنی ډول 15,000 میټریک ټنه چای له نورو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي چې ارزښت یې کابو 104 میلیونه ډالره دی. د دغه وزارت ویان فواد احمدي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د 1,600,000 امریکایي ډالر په ارزښت 40,000 ټنه شین چای او د 30,000,000 امریکایي ډالر په ارزښت 20,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي.
افغانان چې په میلمه پالنه مشهور دي تر ډیره یې میلمه پالنه هم په چایو ده. هم یې بډای خپل میلمه ته چای ږدي او هم خورا غریب. دا چې په افغانستان کې د چایو خوښوونکي ډیر دي د کورونو تر څنګ دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې په ځانګړي ډول کابل کې بې شمېره سماورتونه او پکې چایخونې جوړې شوې دي. د کابل په زاړه ښار کې 1 کلن سماورتي یا چای ورکوونکی رجب علي وایي د 13-15 کلونو راهیسې خلکو ته د کابل له اوبو چای برابروي. دی وایي په هغو پخوانیو پیالو او چاینکو کې خلکو ته چای ورکوي او له دې لارې خپل ژوند مخته وړي.
زه د کابل د پغمان له اوبو چې ټانکرې موږ ته راوړي چای جوړوم. دا کاروبار ته د شو ملګرو تر څنګ عاید هم راکوي. خلک تر ډیره شین چای خوښوي.
د چایو بوټی 15,000 کاله وړاندې په چین کې وپیژندل شو او په 19مه پیړۍ کې یو شمېر خلکو له چین نه اروپا او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته هم یوړ. د ننګرهار اوسیدونکي ګلولي پسرلی وایي چای څښل ورته ورځنی عادت ګرځېدلی.
د افغانانو په ژوند کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی. موږ هیڅ ناسته بې چایو نه ده. چای څښل زما ورځنی عادت ګرځېدلی او که کومه ورځ په بیړه دفتر ته ولاړ شم چای ونه څښم نو بیا مې په سر درد وي او ټوله ورځ مې فکر جوړ نه وي.
دا مهال افغانستان ته له هندوستان، ایران، کینیا، چین، اندونیزیا او سریلانکا څخه چای واردېږي. خو د شین او تور چای تر څنګ له 100 کلونو راهیسې په افغانستان کې د زعفرانو چای هم ډیر مینوال پیدا کړی دی. د افغانستان زعفران د خوند له اړخه د نړۍ په کچه لومړی نوم لري او کوم سیلانیان چې دغه هیواد ته راځي د ډیر قیمتي سوغات په توګه خپلې کورنۍ او دوستانو ته اخلي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وی د ایران د اټومي موافقه په اړه په خبرو کې د اختلاف اصلي ټکی له منځه تللی او یوازې جزئي مسایل پاتې دي. روحانی پرون ویل لویدیځو هیوادونو د ایران د تیلو بارچلانۍ، بیمې او بانک پر سکتورونو د بندیزونو له لرې کولو سره موافقه کړې. جزئیات په دغه راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې پر اصلي ټکی چې پر دې هیواد د بندیزونو لرې کېدل دي موافقه شوې ده. ایران او د 2015 کال د اټومي موافقې 15 لیکونکو هیوادونو جرمني، فرانسې، برتانیا، روسیې او چین له اپریل میاشتې راهیسې د دې موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې خبرې پیل کړې دي. په دې خبرو کې متحد ایالات هم په غیر مستقیم ډول ګډون لري. ښاغلی روحانی پرون په تهران کې د پتروشیمی د 100 پروژو د پرانیستو غونډې ته د وینا پر مهال وویل مقابل لوري د ایران پر ځینو مهمو تولیدي سکتورونو د لګیدلو بندیزونو پر لرې کولو موافقه کړې ده.
انا ما بحثایی که میکنیم رو جزئیات و ریز و موارد
اوس موږ پر جزئیات او وړو مسایلو بحث کوو. د ایران پر تیلو، پتروشیمی، د کښتیو پر صنعت، بیمه، پر مرکزی بانک، نورو بانکونو او نورو برخو کې د بندیزونو مسایل ټول را سره منلې دي. هغه خبرې خلاصې دي، یعنی موږ اصلي او مهم ګامونه اخیستي او اصلي توافق سوی دی.
ښاغلی روحانی زیاته کړه چې ډیپلوماتان له وروستۍ موافقې مخکې د کوچنیو مسایلو په اړه لا هم خبرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی چې د ویانا په خبرو کې د ایرانی پلاوی مشري کوي پرون لغونډې وروسته وویل د وروستۍ موافقې چوکاټ او جوړښت تعریف شوی او د موافقې پر ډیری موادو او عباراتو خبرې شوې دي. د اروپایي ټولنې استازي انریک مورا چې د دې خبرو مشري یې کوله وویل چې په لنډ وخت کې یو توافق ته د رسېدو په اړه ډاډه دی. د اروپایي ډیپلوماتانو له قوله ویل شوي دي چې وایي دوی د موافقې د وروستۍ بڼې لیدل پیل کړي، خو دوی زیاتوي چې د دې خبرو د بریا تضمین نشي کولی. سینهوا خبري اژانس د چینایي ډیپلومات وانګ کوان له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي یوې موافقې ته د رسېدو هدف ته تر اوسه لږ واټن پاتې دی، او د روسیې استازي میخایل اولیانوف پرون پر ټویټر ولیکل د ویانا خبرې به څرنګه چې د غونډې ګډونوالو تمه لرله د مې تر یویشتمې پورې بشپړې نه شي. ډیپلوماتان تمه لري چې دا خبرې به راتلونکې اونۍ هم دوام وکړي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هند نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې یو مهم قمندان په هلمند کې د افغان پوځ په هوایي حمله کې وژل شوی دی. د هرات چارواکي دا کوي چې له زندانه څلور تنه خوشې شوي طالبان پرون د شینډنډ ولسوالۍ په نښته کې وژل شوي دي. د افغانستان د تایکواندو ملي لوبډله په توکیو کې د نړیوال اولمپیک لوبو ته د غوراوي له پړاو څخه بې برخې شوه. د دې بې برخې دلیل د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د ځینو لوبغاړو د کورونا د ټیستونو د مثبتو پایلو راختل بلل شوې دي. اسرائیل او په غزه کې دوه فلسطینی ډلو ویلي پر اوربندې موافقه کړې ده. تازه د راپورونو په اساس د مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند نافذ شوی دی. په دې سره د اسرائیل او حماس ترمنځ د یولسو ورځو سختې نښتې ته د پای ټکی کېښودل شوی دی. دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو څخه وغوښتل چې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره د اقدام وکړي، تازه د امریکا ولسمشر د اوربان له پریکړې هرکلی کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي او یوازې جزئي مسایل پاتې دي. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم دوه نیوز پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کله رادیو ای ډرام.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو په کورنیو کې د نارینه غرور او سیاست په نامه لمیرمنو سره ناوړه چلند دی. ځینې نارینه په اصطلاح د خپل غرور او نارینه سیاست ساتلو لپاره په کور کې لخپلې میرمنې سره ناوړه چلند کوي. ځینې نارینه لخپلو میرمنو سره په تریو تندې چلند کوي او له ښه سلوک، مهرباني او نرمو خبرو ځان ساتي، ترڅو میرمنې یې تل د یو عسكر په څیر هر وخت خدمت ته چمتو او فرمان منون کې اوسي، او دا خو خبي چې میرمنې له اجازه پرته یو قدم هم پورته نکړي. همدا نارینه بیا له کوره د باندې له نورو سره په مهرباني او خوخي خارویا او نرمي خبري کوي. د نارینه و دا ډول سلوک د رواني پلوه په میرمنو څه ډول منفي اغیز لري؟
په لومړي قدم کې دغه میرمنې د بی ارزښتۍ حس کوي، فکر کوي چې زه یو بی ارزښته او بی معنا موجودم.
د نارینه غرور او سیاست په نامه ناوړه چلند د ګډ ژوند په راتلونکي څومره بد اغیز لري؟
کله چې په یو کور کې ښځه له خپل خاوند نه ویره او ډار پیدا کړي، توان چې په ځواب کې د سیم امکانات لري چې د رښتیا پر ځای هغه ته دروغ وایي.
د اسلام دین نارینه و ته د خپل میرمنو سره د څه ډول سلوک او رویې سپارښتنه کړې ده؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی. په تاسو کې بهتر هغه څوک چې د خپل کورنۍ لپاره بهتر وي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې د ټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
ښه چلند راسره نه کوي، ښه ژوند راسره نه کوي، په کور کې جنجال راسره کوي، سم چلند نه راسره کوي. خاوند مې دی چې پر بیابان ښه سړی دی، ښه اخلاق لري، ځینې وخت دې ته اړه شوی یم چې د خپل کور او همدې اولادونو د سر څخه تېرسم او یا په ځان باندې یو چم وکم.
دا د څلورو اولادو مور فیروزه وه چې د دې په خبره خاوند یې د دې تر څنګ چې ښه چلند ورسره نه کوي بلکې د کور په مهمو پرېکړو کې هم ورسره مشوره نه کوي. 55 کلنه ګلبیبي هم له پخواني زوم نه بدې خاطرې لري. د ګلبیبي په خبره زوم یې د دې له لور سره ډېر ناسم چلند کوي چې په پایله کې لور له خاوند نه جلا شوه. نورې خبرې به د ګلبیبي له خولې واورو.
د خلکو سره ښه رفتار او نیک خبرې کول، ټول دوستان یې د باندې خلک صفتونه یې کول او په کور کې چې راغله وهل کوه او چټي پوچټي او سیاست وکړه. ما ورته ویل چې ولې بد اخلاقي کوي، ښځې ته څوک دومره هغه کوي، ښځه چې شی ده چې څوک کور سره ډېر هغه محبت وکړي.
په افغاني ټولنه کې نارینه تل د کور سرپرست او واک لرونکي ګڼل کېږي. په ډېر شمېر کورنیو کې ښځې او نجونې د کور د کار او د نارینه وو د خدمت لپاره وسیله ګڼل کېږي. د زده کړو تر څنګ له نورو حقونو د بې برخو ښځو راتلونکي نسلونه هم تر ډېره د افغانستان په سړي سالاره ټولنه کې له ورته برخلیک سره مخامخ کېږي او حتی د کور دننه هم د دویم جنس په سترګه ورته کتل کېږي. نورانی هم یو له هغو نارینه وو څخه دی چې له خپلې مېرمنې سره دوستانه او مهربانه چلند نه خوښوي او زیاتوي.
هغه نارینه کسان چې د ښځې لري باید په کورنۍ کې د ښځې منونکي و نه اوسېږي، ځکه چې لومړی حق د مور او پلار ده چې باید د هغې خبره ومني. په دویم قدم کې که د دوی د ښځې منونکي اوسېږي، نو یوه ښځه کولی شي چې په کورنۍ کې جنجالونه رامنځته کړي او هغه رقم ته منونکي اوسېږي چې رضا پرېږده، زما خاوند چې ده د ټولې کیسې مني.
پښتو متل دی وایي د بیدیا غم به کور ته راوړې، خو د کور غم به چیرته یوسې. د ارواپوهنې له نظره کور د بل هر ځای څخه د انسان د آرامښت او هوساینې ځای دی. که په کور کې د ښځې او مېړه تر منځ فضا کړکېچنه وي، په کورني ژوند به هرومرو منفي اغېزې کوي. په دې اړه به نورې خبرې له ارواپوه شرفالدین عظیمي نه واورو.
په لومړي قدم کې دغه مېرمنې د بې ارزښتۍ حس کوي، فکر کوي چې زه یو بې ارزښته او بې معنا موجود یم. دویم، د نارینه او ښځې ترمنځ دغه وضعیت کړکېچن کېږي، یعنی هغه کومه رابطه او کوم خوږوالی چې په رابطه کې د یوې ښځې او د یوې مېړه ترمنځ وي هغه ضربه ویني. درېیمه مسله د الګو مسله ده، د بېلګې. په دغه کور کې چې خاوند او مېرمن په دغه سیاست یا په دغه ډول یا طرز مخته ځي، په همدغه کور کې ګڼ ماشومان هم سته او دغه ماشومان له خپلو میندو خپلو پلرونو نه الګو اخلي او تقلید په اصطلاح کوي.
د ارواپو خبرې مو واورېدې چې په کور دننه ناسم چلند یې د اروایي ستونزو او په کورنۍ کې د تاوتریخوالي زیږنده وبلله. له بل پلوه اسلام هم نارینه وو ته له میرمنو سره د نیک چلند سپارښتنه کړې ده او له میرمنې سره نیک چلند کوونکی کس یې تر نورو نارینه وو غوره بللی دی. په دې اړه دینی عالم محمد عارف مدنی زیاتوی
په قران کریم کې الله تعالی فرمایي وعاشروهن بالمعروف